و رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د جوزا دریمه ده چې 2018 میلادي کال د مئی د 3 سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
پاکستان وایي د امریکا د بې پیلټه الوتکې برید د پاکستان د حاکمیت نه سرغړونه ده. د عراق پوز وایي چې داعش ډلې نه د فلوجه د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي، او امریکا وایي چې هوایي امنیت د لا نورو سختولو لپاره اقدامات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه پیل کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې بن علي الیردم د ترکیې د واکمن عدالت او پراختیا ګوند د نوي مشر او صدراعظم په توګه ونومول شو. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې سږکال د پولیو د مخنیوي په اړه ډېر پرمختګ شوی دی. د طالبانو د مشر د وژل کېدو د خبر د خپرېدو په اړه په واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز کې چاپ شوې تبصرې، او امریکایي چارواکو د مصر د یوې مسافروړونکې الوتکې د رالوېدو نه وروسته په هوایي میدانونو کې امنیت ټینګ کړی دی. لومړی د نظرانه یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. پاکستان ویلی دی چې د پاکستان په خاوره د شنبه په ورځ د امریکا د بی پیلټه الوتکو حمله د پاکستان د خاورې د بشپړتیا نه سرغړونه وه. په موکړه په کابل او واشنگټن کې د ریټرز د خبري ایجنټس د خبري اعلانو رپورټونو ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دروروي.
د رویټرز خبری اژانس پرون د یک شنبه پورز نه وخته رپورت ورکړ چې پاکستان د امریکا متحده ایالات په دې تورن کړی دی چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژلو لپاره چې د شنبه پورز هوایي حمله کړې وه د پاکستان د خاورې د تمامیت او بشپړتیا نه سرغړونه وه. اژانس وایي چې په 2011 میلادي کال کې په ایبټ آباد کې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په نیت د پاکستان خاورې ته د امریکایي قواو د ورننوتلو وروسته دا وروستۍ حمله تر ټولو غټه حمله وه چې امریکایي قواو په پاکستان کې دننه سر ته ورسوله. پاکستان دا هم ویلی دی چې د متحده ایالاتو حکومت صدراعظم نواز شریف ته د دې حملې په اړه د مخکې نه اطلاع نه ورکړې، او نواز شریف په لندن کې خبر اعلان ته وویل چې دا حمله د هغه په وینا په ښکاره توګه د پاکستان د خاورې د بشپړتیا نه سرغړونه وه. لبلې خوا د افغانستان حکومت پرون ویل که د ملا اختر محمد منصور وژل تصدیق شي د طالبانو د مشرانو ترمنځ به د قدرت د نیولو لپاره د مبارزې د پیل کېدو سبب شي. د رویټرز اژانس وایي چې د تیرې یوې نیمې لسیزې په موده کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د امریکایي قواو د دوامدار عملیاتو باوجود د طالبانو پاڅون وسام په خپل حال پاتې دی.
خبرونه ته ادامه ورکوو. ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي چې د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک تر سیړل وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په دې اړه په یو خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې بان کی مون پرون په دوحې کې د ولسمشر غني سره د کتنې په مهال د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت د اقدام نه ملاتړ کړی دی. په عراق کې پوز وایي چې هغوی د فلوجه ښار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کوي. د فلوجه ښار د اسلامي دولت ډلې شاوخوا د 2 کلونو د مودې نه نیولی دی. د فلوجه ښار د بغداد نه 50 کیلومتره په واټن کې دی. د عراق د صدراعظم حیدر عبادی ویان په دې هکله سمونه ویل چې دغه عملیات به کله شروع کوي، خو دغه بیان دا څرګنده کړه چې هغوی به اول د فلوجه په سیمه کې عملیات کوي او بیا وروسته به د موصل په ښار کې عملیات کوي. د موصل ښار هم د اسلامي دولت د ډلې د کنټرول لاندې دی. د امریکا پوځ چې په عراق کې په زرګونو تنه سلاکاران لري چې دغه هیواد د پوځ سره کومک وکړي او هغوی وروزي، غواړي چې د عراق پوځ لومړی په موصل کې عملیات وکړي او د هغې نه وروسته د فلوجې ښار ته پرمختګ وکړي. د موصل او فلوجې نه په زرګونو تنه خلک کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د عراق حکومت وایي چې هغوی به دغه سیمې د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته نیسي او خلک به بیرته خپلو کورونو ته لیږي. واشنگتن د تیرې اونۍ د مصر د الوتکې د میډیټرانې اوبو ته د غورځېدو د پیښې نه وروسته په امریکا کې د الوتکو د هوایي امنیت مسلې ته پام زیات کړی دی. د مصر په الوتکې کې چې د پارس نه قاهرې ته روانه وه شپږ شپېته تنه مسافر ووژلی شول. لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه الوتکه ولې غورځېدلې وه. په امریکا کې د کانګرس غړو غوښتنه کړې ده چې په هوایي میدانونو کې د خلکو د تلاشۍ پراسه دې بهتره او ګړندۍ کړي او د تلاشۍ وسایل دې نور اثري کړي. د مصر د الوتکې د غورځېدو پیښې په امریکا کې اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هوایي ډګرونو د امنیت ساتنې د پروسې په هکله خلک شکایت کوي چې ډېر زیات وخت نیسي. د کانګرس ځینې غړي د دغې پیښې پړه د اسلامي دولت په ډلې اچوي. په آسټرالیا کې د لومړیو راشمیرنو نه داسې ښکارېږي چې د خلاصې ګوند کاندید ناربرت هافر او آزاد کاندید الیگزینډر ونډر بیلن ترمنځ سیالي ډیره سخته ده. نن د دوشنبې په ورځ به دا واضح شي چې څوک د نورو نه مخکې دی. لا تر اوسه پورې د لسګونو زرو رایو شمیرنه دوام لري. تر اوسه پورې د رایو د شمیر په اساس د خلاصې ګوند کاندید هافر 55.9% رایې ترلاسه کړې دي. د یادونې وړ ده چې د هغه ګوند په آسټرالیا کې د مهاجرت سخت مخالفت کوي. ونډر بیلن چې آزاد کاندید دی 8.1% رایې اخیستې دي. په لیبیا کې د اوبو د څارنې امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 850 تنه یې د سبراتا په غربي ښار کې د سمندر د لارې اروپا ته د اوړېدو د کوشش په وخت نیولې دي. په لیبیا کې د اوبو د امنیت یو مامور ایوب قاسم وویل چې دغه مهاجر د افریقایي هیوادونو اتباع دي او په دغو کې نه اویا ښځې او 11 تنه امیدواري دي. په دې برسیره په مهاجرینو کې ماشومان هم شامل دي. دوی د ربړ په کښتیو کې لیبیا ته راغوښتي دي او اروپا ته د سمندر د لارې د تک کوشش کوي. لیبیا د افریقایي هیوادونو نه اروپا ته مهمه دا اوړېدو لاره ده. قاچاقبران اکثره د دغې لارې نه خلک اروپا ته د سمندر د لارې انتقالوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ دوهمه نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ماخوستن 9:02 دي. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان یو نږدې ملګری بن علي یلدیریم د هغه هیواد د واکمن ګوند د نوي مشر او صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی. څارونکي په دې نظر دی چې ښاغلی اردوغان غواړي چې د خپل قدرت پایا پیاوړی کړي. پام وکړئ، له استانبول نه د امریکا غږ د خبریال لورین جونز ریپورت چې زه سلسله منچای تاسو دراورم. د سیاسي چارو څارونکي وای ښاغلی اردوغان په پام کې لري چې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون راولي او اجرایي قدرت ټول د جمهور رئیس په لاس کې متمرکز کړي. له همدې عمله د صدر اعظم داود اوغلو پر ځای خپل یو نږدې معتمد د ترانسپورت وزیر بن علي الی دریم میدان ته راوړاندې کړ. د ترکیې د واکمن عدالت او پرمختګ اے کے پی ګوند په زرګونو غړي پرون د یکشنبې په ورځ د انقره د کانګرس په عمومي تالار کې راغونډ شوي او ښاغلی بن علي په متفقه توګه د ګوند د نوي مشر په توګه ونومو. بن علي چې دا وخت د ترانسپورت وزیر دی په واکمن ګوند کې د جمهور رئیس اردوغان یو نږدې معتمد او ملګری ګڼل کیږي او له یوې اوږدې مودې نه راهیسې د جمهور رئیس د مشاور او یاور په توګه کار کړی دی. په داسې حال کې چې په زرګونو کسان په طرفدارۍ شعارونه ورکول، ښاغلی بن علي په خپله لومړۍ وینا کې وویل: تر ټولو مهمه وظیفه او دنده چې حکومت یې سرته رسولو ته ضرورت لري دا ده چې نوی اساسي قانون منظور کړي او اوسنی پارلماني نظام په یو جمهوري نظام باندې بدل کړي. جمهور رئیس اردوغان هم مخکې اعلان کړی غواړي چې په اساسي قانون کې بدلون راولي او د جمهوري ریاست نظام نافذ کړي. په پارلماني نظام کې زیات اختیار او واک د صدر اعظم سره وي او د جمهور رئیس چوکۍ یوازې تشریفاتي بڼه لري. خو ښاغلی اردوغان غواړي چې پر ځای داسې یو پیاوړی جمهوري نظام رایج شي چې جمهور رئیس به اجرایي صلاحیت لري او څوک به ورنه په زیاترو مواردو کې پوښتنه نشي کولی. ناقدین بیا په دې نظر دي چې یو مطلق جمهوري نظام دیکتاتورۍ او مطلق العنانۍ ته لاره خلاصوي. ښاغلی اوګلو د یکشنبې په ورځ استعفا ورکړه او څارونکي دا خبر هم کوي چې هغه له جمهور رئیس سره د ترکیې په موجوده پارلماني نظام کې د بلون راوستلو په سر اختلافات لرل. که څه هم چې یو وخت د ښاغلي اردوغان معتمد او انډیوالو بلاخره مجبور شو چې له خپل دندې نه ګوښه شي. د واکمن ګوند مشرانو په کانګرس کې په خپلو ویناوو کې زیات تاکید په دې کاو چې د ګوند غړي باید خپل اتحاد خوندي وساتي او په ښکاره توګه هیڅ مخالف نظر هم څرګند نه کړ. ګومان کیږي چې د پردې شاته ځینې کسان ناخوښه وو او دا هم اوریدل کیږي چې د پخواني صدر اعظم ملاتړ کوونکي له مهمو ګوندي دندو نه ګوښه کیږي. ترکیه چې د ناټو د تړون یو مهم غړی دی په سوریه کې د داعش په ضد په جنگ کې رول مهم ګڼي. ګومان کیږي چې لویدیځ قدرتونه په خپل لاس کې د قدرت د متمرکز کولو په لورې د ښاغلي اردوغان وروستۍ هلو ځلو ډېر اندېښمن کړي. د لویدیځو قدرتونو په نظر ښاغلی اوګلو د یو معتدل او معنرو فکر خاوند و چې کار کول ورسره اسان و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د خوست په ولایت کې د روغتیایي چارواکو په وینا د روان میلادي کال په دوران کې د پولیو د خپرېدو په مخنیوي کې ډېر پرمختګ حاصل شوی دی او عمده لامل دیني علما او د خلکو همکاري وه. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ته چې د خوست نه رالیږلی دی.
د خوست ولایت روغتیایي چارواکي وایي سره له دې چې د ولایت کې یو شمېر کورنۍ لا هم ماشومانو ته د پولیو واکسین له ورکولو انکار کوي خو بیا هم په دې برخه کې ډېرې لاسته راوړنې لري. د مسؤلینو په وینا د رسنیو دیني عالمانو صحیح کارکوونکو او د ټولنې د هلو ځلو په نتیجه کې د پولیو یا د ماشومانو د فلش د خطر په اړه د خلکو عامه پوهاوی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی.
زه سید احمد خان د آل شیرو د کوم یو مشر. خلک واقعا دې سره ډېره علاقه لري په دې پیډلې دي چې دا څومره ګټي لري. هغه ماشومان چې د 15 کلونو یې عمر کم وي دغه واکسین په دې شرط لګوي چې د ګوزن نه وژغورل شي او ابدي یو رخانه ژوند ولري.
روغتي مسؤلین وایي سره لږ چې د ناروغۍ د محوي په مخ کې ستونزې شته خو په ټولیز ډول کال په کال هغې اندازې ته نږدې کیږي چې افغانستان له دې خطرناک وایروس څخه پاک کړي. په خوست کې د ګوزند عامه پوهاوی مسول ډاکټر نجیب الرحمن رحمانی وایي چې 2015 میلادي کال په پرتله پر روان 2018 میلادي کې د ګوزند وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډېر پرمختګ کړی.
د ټولنې د عامه پوهاوی په برخه کې ډېر کار شوی دی. مخکې به اکثرا خلک دومره د واکسینو په اهمیت باندې نه پوهېدل. اکثرا هغه ماشومان چې نوي زیږېدلې به وو یا به ویده وو هغوی به د پولیو د واکسینو څخه بې برخې پاتې کېدل د کمپاین په ورځو کې. خو الحمدلله اوس دغه شمېره ډېره راټیټه شوې ده او د دې نه علاوه زمونږ نظارتونه زمونږ سوپرویژن او مونیټورینګ تقویه شوی دی.
ډاکټر رحمانی وایي چې تیر کال واکسین نه د محروم ماشومان شمیر تر 4000 زیات وو حال دا چې سکال 3000 ته راټیټ شوی. د غرض د هغه په وینا له واکسین څخه د انکاری کورنۍ په شمیر کې هم د پام وړ کمښت راغلی. د زیاتوي چې ماشومانو ته د واکسین پر رسولو کې د دیني عالمانو ونډه خورا پراخه شوې او همدارنګه د ښوونځیو له لارې کورنۍ ته د ګوزند خطر او د واکسین د ګټو په اړه هم معلومات رسوي. د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال نمایند غوښتنه کوي چې له دایمي فلج څخه د خپل ماشومان او د روغتیا ژغورنې لپاره د کمپاین پر مهال هغوی ته د واکسین په ورکړه کې له غفلت ځان وساتي.
د له خاطر چې دغه سي سرنوشت سره مخامخ نشو چې زمونږ اولادونه تل د پاره د کورنۍ د پاره د وګو بار وي باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوي وشي او د یو سالم ژوند ولري سالم صحت ولري.
سکل په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوي. د روغتیایي مسؤلینو په وینا تر هغې چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه موجوده وي هیڅ بل ماشوم له دې وایروسي ناروغۍ خوندي نه دی. پولیو ساري او د تل لپاره معیوبونکې وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره چې دا ناروغي اوس مهال یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده د له منځه وړلو په خاطر یې پراخه او ګړندۍ مبارزه روانه ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
کچېرې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو خبر درسمي نو دا به د طالبانو لپاره او هم په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره څه معنا ولري. روخان نورزی په دې اړه د امریکایي مطبوعاتو تبصرې راجمع کړې دي چې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
په امریکا کې نږدې ټولو مطبوعاتو د ملا منصور د وژل کېدو خبرونه خپاره کړې دي او په طالبانو او د سولې په خبرو باندې د هغه د وژل کېدو د تاثیراتو په اړه تبصرې کړې دي. د نیو ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې ملا منصور وژنه به د طالب مشرانو ستونزې نورې هم ډېرې کړي او دغه به د جمهور رئیس غني د حکومت لپاره چې په مشکلاتو کې دی یو ښه خبر وي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا به د جمهور رئیس غني حکومت ته په دې ښه خبر وي چې د 15 کلونو وروسته د امریکا حکومت په طالبانو گزار کړی دی. ورځپاڼې ویلي دي چې مخکې امریکا د القاعده او پاکستاني طالبانو په خلاف په قبایلي سیمو کې بریدونه کول، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا د افغان طالبانو په یو مشر باندې هغه هم د پاکستان دننه برید کوي. نیو ټایمز دا خبره هم کړې ده چې ملا منصور په عامه کوشش کوي چې وښيي چې طالبان یې متحده کړي دي او د ټولو طالبانو مشري کوي، خو هغه د طالبانو په یو موټی کولو کې مشکلات درلودل. ورځپاڼه زیاتوي چې منصور په بېرحمۍ سره خپل مخالفین ځپل او یا خپل مخالفین په پیسو رانیول. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د لانګ وار ژورنال د مجلې له قبله ویل دي چې دا لومړی ځل دی چې امریکا د پاکستان د بلوچستان په سیمه کې هوایی برید کوي. دغه ژورنال ویلي دي چې په 302 بریدونو کې چې امریکا د دیورند د کرښې ها غاړې ته کړي دي، دوه یې داسې دي چې په قبایلي سیمو کې نه دي سوي، نورې ټول په قبایلي سیمو کې سوي وو. ورځپاڼه لیکي چې دا نه ده معلومه چې څوک به د طالبانو مشر سي او آیا دغه ډله به د منصور د وژل کېدو وروسته متحده پاتې سي او که به پاشل سي. واشنگټن پوست زیاتوي چې که د مثال په ډول حقانی مشر سي، نو دا به د دې معنا ولري چې طالبان به د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره زړه ښه نه کړي. خو ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني خاص استازي دینیل فیلډمن له قبله ویلي دي چې هغه هیله کوي چې د منصور وژنه که چیرې تایید سي، طالبانو ته دا واضح کړي چې په ښه نیت په خبرو کې د برخه اخیستلو لپاره یو نوی فرصت پیدا سوی دی. خو واشنگټن پوست د امریکا د سولې د انستیتیوت د آسیا د پروګرام د معاون اندرو وایلډر له قبله ویلي دي چې د ملا منصور وژل به د افغانستان په جګړې لوی تاثیر ونه لري. وایلډر ویلي دي چې تاسو به په طالبانو کې د ځینې خپلمنځي جګړو شاهد واوسئ چې په حکومت به یو څه فشار کم کړي، خو په عمومي لحاظ زه فکر نه کوم چې دا به په جګړې کې کمښت راولي. هغه زیاته کړې ده هر څوک چې د طالبانو مشر سي، نو د حکومت سره به جګړه په خپل ځان پسې د طالبانو د متحده کولو لپاره استعمال کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.5.
په واشنگټن کې دا وخت مخوستن 9:04 دی. وروسته له هغې چې د مصر د هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه تیر هفته د مدیترانې د سمندرګي د پاسه راوغورځېدله، د دغې پیښې نه وروسته متحده ایالاتو د هوا نوردۍ په عملیت باندې بیا ټینګار وکړ. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
که څه هم چې د الوتکې د غورځېدو علت لا تر اوسه نه دی معلوم، خو بیا هم د امریکا د کانګرس غړي نوې غوښتنې کوي چې په هوایي میدانونو کې د تالاشي یا سکرینینګ په بشپړ او چټکه توګه وشي. د مصر د الوتکې غورځېدلو پوښتنې او اندېښنې په داسې وخت کې پیدا کړي دي چې په امریکا کې د هوا له لارې سفر کوونکي لا پخوا په لیکو کې قطار قطار ولاړ وي او په ځنډ سره د تالاشۍ یا سکرینینګ له غرفو نه تیریږي. د کانګرس ځینې غړي د تېرې هفتې د الوتکې د غورځېدو ګوته د اسلامي دولت ډلې ته نیسي. په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکي غړی اډ رایس نه وایي:
We know that they successfully took down an airliner flying from Egypt to Russia. We know that they're working on a bomb that's undetectable.
موږ په یوګو چې دوی په بریالیتوب سره هغه الوتکه راغورځولې وه چې له مصر نه یې روسیې ته الوتنه کوله. موږ په دې هم پوهیږو چې دوی د داسې بم په جوړولو باندې کار کوي چې د کشف وړ نه وي. که د کانګرس غړي تر هغې پورې چې شواهدو نوي ثابته کړي فرض کوي چې د لوړې درجې تروریستي ګواښ مخامخ دی، نو دا به په هوایي میدانونو کې په تالاشۍ یا سکرینینګ باندې او نور فشار هم زیات کړي. راپورټونه وایي د تالاشۍ کارکوونکي کم دي او حتی په ښو ورځو کې ورباندې هم فشار زیات وي. په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي غړی رید رایس نه بیا وایي:
One of the difficulties we've had is with a great deal of turnover over at TSA, and there's certainly management problems.
یو له مشکلاتونه چې موږ درلودل هغه دا و چې د ترانسپورټیشن په امنیتي اداره یا TSA کې د معلوماتو حجم او معلومدار خبره ده. په TSA کې اداري ستونزې دي. د TSA د اداري چارو امیر پیټر نیفینګر انوای:
We've retrained our entire workforce, corrected procedures, improved our technology, and analyzed systemic issues.
منګ خپل ټوله بشری قوا بیا روزل دا طرز العمل مو درست کړی دی، خپل ټکنالوژي مې اصلاح کړی ده او سیستماتیک موضوعات مو تحلیل کړی دي. د ټرانسپورټیشن اداره ټینګار کوي چې تیر کال یې د تالاشۍ یا سکریننګ په برخه کې کومې خالیګا او کمزورتیاوې وې او هغه یې په ګوته شوي او اصلاح شوي وې. پیټر نیفینګر انبیا وایي:
And I'm also confident that TSA is able to deter, detect, and disrupt threats to our aviation system.
زپدی باور ما TSA په دې قادر ده چې زمونږ د هوانوردی سیستم ته کوم غوښونه مخامخ وي، د هغه مخنیول شي، کشپول شي او ګډوډول شي. خای چې امنیت ډیر دقیق وي، مګر د امریکا د متحده ایالاتو په هوایی میدانونو کې مسافر په غوسه کېږي، ځکه چې د خپل پرواز لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار وباسي. په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي استازی ران جانسن ان بی وای:
On the one hand, we're looking for 100% security. On the other hand, we're looking for complete efficiency. So that lines don't back up. We're looking for efficiency.
من له وی خوا سل په سلو کې امنیت تسترګې پلاریو او من له بل خوا بشپړ مؤثریت تسترګې پلاریو، ځکه نو دا د هغو کټارونو ملاتړ نه کوي چې مسافر پکې ولاړ وي. دا یو ډیر پیچلی او مشکل کار دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د اوړي موسم پیل کیږي، د سپینې ماڼۍ پیغام دا دی چې حفاظت او ژغورل په لومړي سر کې راځي. The spinning money in attack, Eric Schultz, why?
Obviously, our first priority is making sure that people are safe. TSA must continue its rigorous security screenings.
But څرګنده توګه زمونږ لومړیتوب دا ده چې د دې ډاډ ورکړو چې خلک محفوظ وي. TSA باید کلکې تلاشۍ ته دوام ورکړي او موږ به د آرامۍ په خاطر خپل معیارونه راټیټ نه کړو. یو ځل چې د مصر د الوتکې د غورځېدو علت معلوم شي، نو د تروریستانو د قابلیت په باره کې چې الوتکې راغورځوي ښایي اندېښنې زیاتې شي یا ښایي زیاتې نه شي. مګر د کانګرس غړي دې ته انتظار نه وباسي او د دې هفتې په استماعیه غونډو کې به په ځوابونو باندې زور واچوي.
انتظار به زمان وہ خدا تجھ میں
د مهمو خبرونو لندېستا پاکستان ویل دي چې د پاکستان په خاوره د شنبه پورز د امریکا د بي پيلټه الوتکو حمله د پاکستان د خاوري د بشپړتیا نه سرغړونه و. ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک تر سیړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي. په عراق کې پوځ وایي چې هغوی د فلوجه ښار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو دپاره عملیات شروع کوي. د فلوجه ښار د اسلامي دولت ډلې شاوخوا دوه کاله مخکې نیولی. واشنگتن د تیرې اونۍ د مصر د الوتکې د مدیترانې اوبو ته د غورځېدو د پیښې نه وروسته په امریکا کې د الوتکې د هوایي امنیت مسلې ته پام زیات کړی دی. په آسټرالیا کې د لومړۍ رایې شمیرنې نه داسې ښکارېږي چې د خلاصې ګوند کاندید ناربرت هافر او آزاد کاندید الیگزینډر وینټر بیلن ترمنځ سیالي ډیره سخته ده. نن د دوشنبې په ورځ به دا واضح شي چې څوک د نورو نه مخکې دی. لا تر اوسه پورې د لسګونو زرو رایو شمیرنه دوام لري. په لیبیا کې د اوبو د څارنې امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 850 تنې د سبراتا په غربي ښار کې د سمندر د لارې اروپا ته د اوړېدو د کوشش په وخت نیولې دي. په لیبیا کې د اوبو د امنیت یو مامور ایوب قاسم وویل چې دغه مهاجر د افریقایي هیوادونو اتباع دي او په دغو کې نه او یا ښځې او یولس تنه د دغه ښځو نه امیدوارې دي. په دې برسیره په مهاجرینو کې ماشومان هم شامل دي. دوی د ربړ په کښتیو کې لیبیا ته راغوښتي دي او اروپا ته د سمندر د لارې د تګ کوشش یې کوو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی. د دې سفر هدف د سیمې له هیوادونو سره په اقتصادي او امنیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدل دي.
په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه شپږیش او ټیټه 16 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده. په جلال آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه شپږیش او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه دیرش او ټیټه 18 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15 درجه اټکل شوې ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11 درجه اټکل شوې ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 25 ده. په میدان ښار کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14 درجه ده. په کندوز کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 22 درجه ده. او په خوست کې نن د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 23 درجه ده. سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ د دواړو پښتو خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. voapashto.com. د خدای په امان، ورځ مو په خیر.
رادیو آشنا.